دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې یو بجې شوې ده. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږه ونیزه خبرونه جمهوریت به درته هم وړاندې کوو. خوړمبې د احمد شاه زمینه د دې وخت خبرونه
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. نامعلومه وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تښتولی دي. د پاکستان سپریم کورټ په کراچي کې نیم پوځي ځواک رینجر ته د نور اختیارات ورکولو څخه انکار کړی دی. او د امریکا سینټ پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د پلورلو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. نامعلوم وسلوال تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تښتولی دي. دا کسان د اوبو د بند څارنې لپاره تللي وو چې تښتول شوي دي. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې پرون رامنځته شوې. دغه سیمه د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام نن له مشال راډیو سره په خبرو کې د دې نه کسانو د تښتول کېدو خبر تایید کړی دی. د ده په خبره په تښتول شوي کې د چاو تنګي ډیم پروژې مشر، دوه ځمکپوه او د تکنیکي عملي کارکونکي شامل دي. د نوموړي په خبره د تښتو سوو کسانو د موندلو لټون پیل شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغو کسانو د تښتونې ذمهواري نه ده منلې. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د ځایي ولس د ستونزو د حل لپاره ټولګوندیزه غونډه وسوه. پرون د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کې د جنوبي وزیرستان د سیاسي ګوندونو په بلنه یوه غونډه ترسره شوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ژمنه وکړه چې دوی به په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د پوځي عملیاتو له وجې د سوو تاوانونو د ازالې لپاره خپلو شریکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. پر دې موقع د پیپلز پارټي د جنوبي وزیرستان څانګې یو مشر شمس مسعود مشال رادیو ته وویل
ان شاء الله جنن کې مش پروګرام او سیمینار وشو. دا د میجو امید دی چې وزیرستان کې مسائل دي فور ان شاء الله بده من اکشن او خلی او میجو همیشه د پورا سیاسي جګی متحد دی د وزیرستان د مسائل د پورا مخش مشر ووزی.
په دې ټول ګوندې زغونډه کې د جماعت علما اسلام ډلې برخه نه واخیسته. د پاکستان سپریم کورټ په کراچي کې نیم پوځي ځواک رینجر ته د نور اختیارات ورکولو څخه انکار کړی دی. د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ پرون د کراچي بدامنۍ کیس د اوریدنې پر مهال د رینجرز هغه غوښتنه رد کړه چې دوی ته د پیاد ښار کې د جلا تھانو جوړولو او اف آی آر درج کولو اختیار ورکړل سي. سپریم کورټ ویل دی چې دغه واک عدالت نسی ورکولای او باید چې د دې لپاره قانون سازي وسی. عدالت د نیم پوځي ځواک دا غوښتنه هم رد کړه چې دوی ته د ترګري مخنیوي قانون له مخې ورکړل شوي اختیارات د یو سل او شل ورځو پر ځای یو کال ته وغځول سي. یاد دی چې د رینجر ځواک وکیل عدالت په خبر رپورټ کې ویلي و چې په اختیاراتو د قدغن له وجې د دوی پر کار اغیز پریوزي. پاکستان وای په افغانستان کې د امن او ثبات یوازنۍ لار د سولې خبرې دي او په دې لار کې به اسلام آباد خپل کردار د څلور اړخیزه کمیټې د فیصلو پر وړاندې جاری ساتي. پرون په اسلام آباد خبرې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو په اړه ویل چې مسلې په جنگونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي. ویان زیاته کړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه کمیټې د پنځمې غونډې لپاره هم سلا مشورې روانې دي، خو تر دې دمه نه ده ټاکل شوی چې دا غونډه به کله او په کوم ځای کې کیږي. البته پاکستان ورته د کوربتو وړاندیز کړی دی. د فبروري پر 23 نیټه په کابل کې سوي د یادې کمیټې په غونډه کې وسی و امکان دی چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبري وسی. خبري ورسوي چې افغان طالبانو د ځینو شرطونو منلو پوري په مذاکراتو کې لناست انکار کړی دی. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. تیر ورځ امریکایي سنیټرانو پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو پلورل تر پوښتنې لاندې راوستلی دي. د دوی په خبره پاکستان یو غیر یقیني ملګری دی، خو په پای کې بیا هم سودا برقراره وساتل سوه. په سنیټ کې دغو الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد په حق کې یوازې 24 او په مخالفت کې 4 سنیټرانو رای ورکړه. د خرڅلاو د مخنیوي د قرارداد ملاتړ کوونکي او د امریکا ولسمشر د پخواني کاندید سنیټر راند پاول د خپل هغه دریځ په ځواب کې د خواخوږي غبرګون ترلاسه کړ چې پاکستان د امریکا داسې ملګری بللی و چې مخالفت یې کوي، خو بیا هم ریپبلیکن مشران دې سلا دی چې دا سودا باید لغوه سي. د روسیې یو لپړی چارواکی ویلی افغانستان د انرژي لپلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو پر لور روان دی. یو روسی سوداګر چمتو دی چې په دې هیواد کې پروژې پلي کړي. د روسیې د انرژي د وزارت مرستیال یوری سینتیورین پرون وویل افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې مهم رول ولوبوي. د روسیې چارواکي په دې برخه کې د ټاپي د پروژې یادونه وکړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د سینتیورین په وینا روسیې سوداګر غواړي چې په دې پروژه کې شامل شي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څیړونکي خپل وروستی راپور خپور کړی او په دې هیواد کې پر بندیانو د پانسۍ د سزا په عمل کېدو کې د زیاتوالي لپاره اندېښنه ښودلې ده. احمد شیری په خپل راپور کې نه یوازې د پانسیو بلکې په ایران کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه معلومات خپاره کړي دي. د دې راپور د خپرېدو پر مهال ښاغلي شهیدي وویل چې د ده په وروستي راپور کې د بېلابېلو مسلو په اړه معلومات ورکړل سوي دي. په دې کې د پانسۍ په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تیر کال کې لږ تر لږه په ایران کې 968 بندیان په دار ځړول سوي چې دا په تیرو دوو لسیزو کې د پانسۍ تر ټولو لوړه شمېره ده. همدارنګه د ښځو او نجونو په وړاندې د امتیازي چلن په اړه هم په دې راپور کې معلومات راټول سوي دي. شهیدي زیاته کړې نیوال قوانینو د پانسۍ سزا ډېره محدوده کړې خو په ایران کې دغه شمېر حیرانوونکی دی او په پانسۍ سوو کسانو کې لږ تر لږه 3 کسان داسې هم وو چې لا یې قانوني عمر پوره نه وو. امریکای چارواکی وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې 13 نیولی و عراقي چارواکو ته سپارلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیر شپه خبري اعلان ته وویل سلیمان داود البکر وروسته له هغه عراق ته وسپارل سو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. کوک وویل چې البکر څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس له ترسره شوو هوایي بریدونو وروسته د داعش ډلې د کیمیاوي وسلو توان ډېر کم سوی دی. البکر چې 45 کلن دی یو مهال د صدام حسین په رژیم کې کار کاوه د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په جوړولو کې تخصص لري. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې ریاض مسخیل وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/60 پیسې غستی کیږي او په 1.45 روپۍ/45 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ/70 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ/10 پیسې او 1.45 روپۍ/60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.80 روپۍ او په 30 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 30.50 روپۍ او په 30.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او 1.25 روپۍ. او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 2.83 غستل کیږي او 2.68 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې وریز او باران وي. کوټه کې د تودوخه کمه درجه 1 او لوړ 14، پیښور کې 11 او 13 او بنو کې 12 او 40 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو دوغي اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. وستوالو تیر مخام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تختولې دي. امریکایي سېنات په پاکستان د F-14 جنگیل وتکو د خرڅلو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. کارپوهان وایي که افغان حکومت او طالبان خپل خپل دریس کې نرمی راولي نو مذاکراتي عمل شروع کړي شي.
که امریکا او یو ان په دې راضی شي چې طالبانو لیډرانو نه دا کنډیشن لري کی نو طالبانو بل اعتبار غونډه پیدا شي او طالبان دیم په ځان کې لګونځایش پیدا کی.
په جنوبی وزیرستان کې د امن په ځای کولو لپاره او د ځایي ولس د ستونزو د هواري لپاره ټول ګوندیزه غونډه شوې ده.
مسجد کوم په مشکلات شه دای د خپل وطن در به در شوی دی. د هغه ډیر مسایل دي. نن چې کوم مې غونډه غوښتي و د هغه مسایل د جاګر کاول د پورا د رپورټ کاول د پورا کوم ته هم پتا ولاږي.
زمغه ونی ز خبرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګډومبې موضوع ته ناپیژندل شي. وسلوالو تیر ماښام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تختولي. دا کسان د اوبو د یو بند سارنې لپاره تللي وو چې تختول شوي دي. سیمه ییزو پاکستاني او چارواکو ویلي چې پیخه د جنوبی وزیرستان په توی خلص سیمه کې پرون رامنځته شوې ده. دغه سیمه د ډیورنډ کرخې ته نږدې ده. په دغه اړه تفصیل سیلاب محسود راکوي.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام او پټیر اسمل خان باندې د خفشای ادارو چارواکو مشال ریډیو تویلی منلی دی چې د شپږم په 13 ورځ نه سرګندا کسانو د سولي وزیرستان سب ډویژن باندې تحصیل توی خلانا د قبایلو د ترقیاتی چارو د ادارې نه حق سونی ولی تشتولې دی چې په کوم شه د دغه ادارې ډایریکټر عتیق بنگش مرستیال ډایریکټر ڈاکٹر الیاس او پور نو تشتاولی کشے دے بدرگے کا سون او ڈرائیورون شامل دی پدغا بار اکشے میں دے سلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام سر تماس ونی وان او پشتنا میں زنوکڑا چے انتظامیات دے تشتاولیو کا سانو دے رخوشی کولو دے پارا سا حل زلے لگیا کری دی آغوی واویل بارا بجی کامس
کے وڈی دی چاہتے مدوری میں دے خلصے امین بلا کیا یوں کوم را وقت کوم را پتا کوم
یادا دیوی چھ دغا چارواکی دے توی خلاب پسیمک شے پیو نوی وڑو کی ڈیم لگیا کار دے جائزے دے پارا حالتا ورا غلی و چھ دے نصرگندہ تشتا ان کیو پا منگولو ورا غلل سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
پاکستانی رسنې راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان صوبه کې له افغان طالبانو سره تړلي 14 کسان نیولي دي. په پاکستان کې دا 14 افغان طالبان په داسې حال کې نیول کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په غوښتنه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړي دي. دا چې دا کسان څنګه او چرته ونیول شو په دغه اړه تفصیل اجمل ان راکوي.
له پاکستان څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوی چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به یې وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستانی ایران ورځپاڼې هم د ځینو پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي کنه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزویک خبریال دی وایي د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشان نه دي شامل.
چې درې څلور ځایونه نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي او د داسې خلک دي چې په زمي کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړک د امر په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي ځینې دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پښیمان سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولي هغه ته وسیږي.
رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شوو کسانو سره د حساسو سیمو مهمې نقشې ځینې اسناد او نور وسایل موندلي دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کیږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. وس پښتنه دا چې آیا دا نیول به د پاکستانی چارواکو لخوا د غلطه پرمیشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبري وکړي کنه بل انګیزه به ولري. دا مې د نیوز ویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزی څخه وپوښتل.
دا ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دا چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا کمانډانان دي هغه د دې خطر د نچې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسینو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کیږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډیر کم داسې خبرونه ورکوي. خدا سخکار چې دا ځل دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول یا غوی ته یو پیغام ورکول.
سمی یوسف زای چې د طالبانو او په قبایلی سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي وایي پاکستان تر ډیره نشي کولای چې پر طالبانو همره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي. دا نوموړي په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان پستون زکې دي. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت ته هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چیرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په آزادانه توګه فعالیتونه کوي، غونډې کوي، او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم د غلطه ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او ثبات یوازینې لار د سولې خبرې دي، او دې لړ کې به اسلام آباد خپل کردار د سلور اړخیزه کمیټې د فیصلو په رڼا کې جاري ساتي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د بارنو چارو دفتر ویان محمد نفیس زکریا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه ویلي چې مسلې په جنگونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پروز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا په یو شمیر ملکی او خارجي چارو خبرې وکړې. د افغانستان مفاهمتي عمل پاړه د یو تپوس په جواب کې چې ګینی افغان طالبانو د مذاکراتو لپاره ځینی شرطونه یې او داسې حال کې ښکاری مذاکراتي عمل به وزنډیږي. ویان وې جنگونه د مسلو حل نه وي او مسلې په مذاکراتو حل کیږي.
اټ هاز بین اور کنسیسټنت پوزیشن دټ پولیټیکلی نیګوشیټډ سیټلمنت از دی موست.
د پاکستان مسلسل دا دریس پاتې شوې چې افغانستان کې د تلپاتې امن او قلارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازنۍ قابل عمل لار ده، او دا مفاهمتی عمل په ذریعہ ممکن ده چې د افغانانو د خوخي مطابق وي. د پاکستان او نورو دوه کوارډینیشن کمیټې غړو ملکونو کردار د سہولت کارانو دي، او د څلور اړخیزه کمیټو غونډه کې د دې خبرو سره اتفاق شوی دی چې د مذاکراتو شروع کولو لړ کې به ټول ملکونه خپل خپل کوشش کوي. د لړ کې به موږ خپل مثبت کردار جاري ساتو، او صدر اشرف غنی ټول ډلو ته د مذاکراتو لپاره بل بلنه ورکړې ده.
د فروری په دریشتمه کابل کې شوې سلور رخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډه کې ویل شوی وو امکان دی د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې وشي، خو د وروستیو کې افغان طالبانو د ځینی شرطونو منلو پورې مذاکراتو کې د ناستی نه انکار کړی وو. په داسې حال کې راتلونکي کې د مذاکراتو کې دوه څومره امکان دی، او کارپوهان د طالبانو غوښتنو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه راته افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان د چارو کارپوه ایاز وزیر اوی
ما خیال دی چې خبره دومره خرابه شوه نه ده. دواړه طرفونه ته پکار دي چې د یو بل سنسټیویټی زګوري چې په یو بل باندې اعتماد پیدا شي. لکه طالبان وایي چې په موږ باندې کومې پابندۍ دي عادل رکړي شي نور کنډیشن به پرېږدو، خو ماته دا ضروري ښکاري که امریکا او یو این په دې راضي شي چې طالبانو لیډرانو نه دا کنډیشن لري کی نو طالبانو به لږ اعتبار غوندې پیدا شي، او طالبان دې هم په ځان کې لږ گنجائش پیدا کړي چې دا ځدې نه کوي چې امریکا یا ناټو دې فوراً ووزي. اخو به الله ووزي چې کله جوړه راشي اول ووزي نو بیا خبره سره کوي. نو طالبان به په دې باندې خپکې کړي او امریکا به په لیست باندې خپکې کړي.
خپلو خبرو کې نفیس زکریا زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا کوارډلیټرل یا سلور لخیزه کمیټې پنځمې غونډې د پاره هم سلام مشورې روانې دي، خو تر دې دمه نه ده ټاکل شوی چې دغه غونډه به کله او کوم ځای کیږي. البته پاکستان ورته د کوربتوب وړاندیز کړی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
اوس ورځو بلوچستان ته اوریدونکو، چرته چې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې اوسنو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 500 کورونو ته زیان رسولی دی. خدایندر ناصر په کوټه کې د صوبې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د مشر طولام منګل سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لېږلی دی.
په بلوچستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر عطا الله منګل وایي د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې یې اوسنیو بارانو ته په پام سره احتیاطي تدابیر نیولي او د ټولې صوبې د لوړ پوړو چارواکو رخصتۍ یې ختمې کړې دي. د منګل په خبره د همدې بارانو له وجې تر اوسه پورې د صوبې په بیلبیل سیمو کې 50 کورونو ته زیان رسیدلی خو زیاتوي د ځاني زیان راپورونه لا هم نه لري.
اس وخت اتنی ځاني نقصان تو کوئی نہیں ہوئے فلال لیکن مالی نقصان
تر اوسه پورې په هیڅ یو سیمه کې کوم ځاني زیان نه دی رسیدلی، لیکن مالی زیان څه ناڅه رسیدلی دی. داسې راپورونه دي چې په چمن سیمه کې نه کلی متاثر شوي چې دیوالونه یې نړېدلي دي. په خوزدار کې په یوه کلي اوبه ختلې او 15 یا 16 کورونو ته یې لږ زیان اړولی او همداسې په چاغي سیمه کې هم 9 یا 8 کورونو ته هم زیان رسیدلی دی. او داسې زموږ د معلوماتو مطابق په ټولو صوبه کې د 500 په شاوخوا کې کورونو ته زیان رسیدلی دی.
مجموعي طور 50 کې لږ پک ګرون کو نقصان پونچي.
له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یاد مشر زیاتوي د کورونو تر دې زیان وروسته یا د صوبې ټولو کمشترانو ته بودیجه لیږلې تر څو د کوم بیړني حالت په وخت کې په کار راولي.
تمام کمشنرز کو
د صوبې ټولو کمشترانو ته مو 10 میلیونه روپۍ ورلېږلې دي او ورسره د شلو هغو ښارونو چې هلته د سیلابونو خطره ده د هغوی مرستیال کمشترانو ته مو 50 لک روپۍ ورلېږلې دي. د عطا الله منګل په خبره د صوبې په اکثره سیمو کې به روانه ټوله اونۍ همداسې بارانونه وي او اوسیدونکي باید خپل هم تر وسه خپل احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. بلې خواته د پاکستان په اکثره سیمو کې د همدې بارانو له امله برق، ټلیفون او انټرنیټي نظام متاثر شوی او د ځینو ښارونو لپاره له اسلام آباد او کراچۍ څخه د مسافرو الوتکې هم ځنډول شوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بلوچستان کې سیلابونه او بارانونه اوزان خبرو چې په دغه سیمه کې د موسم په اړه باندې څه پیشګوئی شوې ده، آیا په دغه سیمو کې به نور بارانونه کیږي که نه. د موسمیاتو محکمه وایي ټول ملک کې د بارانونو لړۍ پیل شوې ده، کوم چې به د اتوار د ورځې پورې دوام لري. دې دوران دیر، چترال او ځینې قبایلي سیمو کې د خوړونو راوتو یره ده او خلکو له د احتیاط نه کار اخستل پکار دي. د موسم پاړه باندې په اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د موسمیاتو د محکمې د یو چارواکي مشتاق شاه سره خبرې کړې دي. راځئ چې وایو.
څومره چې خبر پښتونخوا خبر ده نو شپه کې دا بارانونه شروع شوي دي او اوسه پورې ټول نه زیات باران ډي اے خان کې 48 ملي میټره شوی دی، تیمرګره کې 14، تیر کې 15، او پېښور کې اوسه پورې 3 ملي میټره سارا په بوجو پورې شوی او هغې نه پک بیا نور هم شوی
دی.
او دې نه علاوه د دیر او چترال کې اوسه پورې خو باران نه شروع شوی او فرمې نه پس به کالم هم شروع شي، هلته به شروع شي.
ټیک ده.
راشو پېښور ویلي ته نو نن خو نه سبا بیا د گرمی نه پس صوبای کې مردان کې لوخار باز علاقو کې او کوهات کې کرک کې تیز لبرې هم چانسز ته پښتا کې سه پزې کې څه تلګ غلې هم شي. او دی خان ټانګ لکه مروت دې زم کې با سبا په دې باران دی او بلې صوبې نه
قبایلی سیمو کې څه صورت حال دی، آیا الته کې هم امکان شته؟
جی، ساؤتھ وزیرستان نوالے تر باجوڑ پورے تقریباً ٹول دن کے بعد روانہ درے ورزہ کی تر پارا پورے باران چار سیشتا تو ایک بیا خراب صورتحال کی کم کی دیشی آغا اور اگرہ ایجنسی کی خیبر ایجنسی بعض علاقوں کی مومند ایجنسی بعض علاقوں کی دیشی چلتا دیر بارانوشی اور سرا فورن حم راشی اور نور بعد تقریباً نارتھ ساؤتھ وزیرستان شو باجوڑ شو دی دن کے باران ہوئی خدا سے خطرناک صورتحال جو ہے دو چار سیشتا
اور سو پورے کمے پورے بدا سلسلہ به تر کم ورځې جاری
دا اتوار ورځ پورې جاری دی. په دغه ورځ کې ګیپ راشي نو شپږم تاریخ نن بیا چانس دی چې دوه ورځې ته نور باران راشي.
ٹھیک ده. تاسو د چترال یا چکمبر علاقې دی د خبر او کلا سوات د کالام نو آیا دغه بارانونه هم د خاصه د سیلاب یا په دریابونو کې د وبو د سطح لوړې دوس امکان شته یا څه خطر شته؟
نو دریابونو کې هم شته، د وبو سطح ډېر کم چانسز دی فلال چې کوم انالیسز دی دغه مطابق هو دا د سوات نو خار منسره کې بعد یې لکې شوې یا ډېر کې به موږ بعد یې لکې والو هلته کې چې کوم غرونو سره نږدې لکې دي خوړنه راځي نو هلته کې خوړنه راتلو چانس شته دی.
ٹھیک ده. نو څه احتیاط پکار دی په داسې حال کې کم خلکو لپاره پکار دی چې څوک څه وکړي؟
نو صرف دا دا چې دا باران لږ زیات دی جړی غونې ورته مونږ ویلی شو پکې تیز باران هم شته دی نو هغه ریلنه چې کوم فړنو پغاړه دي یا بالکل داسې چې چا کچه چتونه دي یا کچه دیوالونه دي نو هغه دې را روانه درې ورځو کې احتیاط کوي او ورسره که څومره اوبه لارې ازادې ساتلې شي چې اوبه اشارې دي نه چې څومره راځي چې هغه هومره ځي نو دا به ښایي
دا مشال ریډیو دا په پیښور کې پرون سوداګرو تاجرانو په یو غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تاجرانو د تحفظ لپاره د ګامونه پورته کړي او که پولیس د دې تحفظ نشي کولی نو په پیښور کې د ایف سي ځواکونه ځای په ځای کړي. تاجران وایي د دوی نه د قلنګ غوښتنه کیږي او پوره یوه میاشت وړاندې د قلنګ په نه ورکولو د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د مرکزي تنظیم مشر حاجی حلیم جان د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوی وو او دغې وروسته تر دې دمه د تاجرانو احتجاجونه دوام لري. د مشال خبریال غلام غوث د تاجرانو د اتحادیې د یو مشر ملک میرعلي سره خبرې کړې دي. دا خبرې اورو.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کښې د مسعود قبایلیانو د سیاسي ګوندونو د مشرانو په بلنه یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې د سیاسي ګوندونو او د مسعود قبایلیانو مشرانو پریکړه وکړه چې د دغې کوم مشکلات سمولو غوښتنې سرته رسولو او د رای نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د دوی ټول تاوانونه بریا کولو دپاره انڈیا سے پہ اتفاق سرا پیو جغ حلو زلو تا دوام ور کوی پا دغا بریکش پا غنڈکش موجود دے زنی سیاسی گندونو مشہرون مشال ری جوتا پا دارنگ و جاغ دل
زو دلاور خان مسید مسلم لیگ نون سرا تعلق لارو مسید کوم پا مشکلات شد آئی دخ پل وطن دار بدر شوی دی دا غیر دیر مسائل دی اندن چکم میرا غنڈا رو غشتی وا دا غیر مسائل دی جاگر کاولی دی پورا دی رپور تا کاولی دی پورا غاب کوم تا ہم پتا ولا گی جی
امونوم سمی اللہ جان دے دے جماعت اسلامی فاٹا ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں جنوبی وزیرستان دے پارٹی سیاسی اتحاد چھو دا یو ڈیر اہم پیش رفت دے دے اوے کولنا دے جنوبی وزیرستان خلق چھ دے دا بی کورا دی بے واتن دی او تروے سپرا پا غن نزیوت تکلیف دا خلق تا ملاو شلی نو افسوس دا دے چھ تروے سپرا دے دے چا پشتن آوانا کرلا چھ سیاسی پارٹی پا وجش ولی انشاءاللہ چھ دا پارٹی دے وزیرستان پا لیول پا وجش ولی پا قومی لیول چھ مش کم سیاسی مشہرون دی آہاں مش مرستا کوی مش مرگرتیا کوی
امونوم دوست پا مات مسعود دای زده تاریخ انصاف د فاټا رهنمایو نن میرا ارشه خپل اختلافات او وچول او میرا خپل کوم اولین نمبر 1 او اخری ایجنډا د میرا خپل د کوم د پورای ان شاء الله تعالی میرا مخشه جد وجد کوي دغه د پورا میرا ارشه سیاسي لوبلو ورسته چول دي مسعود کوم ایجنډا مخشه کړی دو
شمس مسعود پاکستان پیپلز پارټي ان شاء الله جن کی مش پروګرامو کا سیمینار وشو د دې مجو امیدای چې وزیرستان کی مسائل دي فور ان شاء الله بدمن اکشن او خلی او میجو همیشه د پورا سیاسي جکی متحد اي د وزیرستان د مسائل د پورا مخش مشر ووزي
د غونډه ستر ملمام رستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان د غونډه پریکړه نکمرغه د مسعود قبایلیانو د بیا ابادای او په جنگ زپلې سیمه کې د امن زیرای و باللی
مونږ په دې باندې پولیټیکل اډمنستریشن انتظامیه خوشاله او دې ته مونږ د یو مکهم ورکا په خپل ځای کې چې تاسو دلته کراشه او دلته کې تاسو خپل تقریبا نکاد وکي او الحمدلله ډېر په کامیابی سره وشو او مونږ دا وینو چې دا یو وړوکی سټیپ او دا جرګه او دا سیمینار دا چې کومې خبرې دلته کې نن وشولې دا زه ګورم چې دا به آینده وخت کې د دې جنوبي وزیرستان لپاره ډېر سودمن ثابت کی.
یاد دې وی چې د ګڼ شمېر قبایلیانو سره په دغه غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون جماعت اسلامی پاکستان پیپلز قومی اولسی او د پښتونخوا ملی ګوندونو مشرانو برخه واخستا او د جمعیت علما اسلام مشرانو پکش گڈون ون کا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک.
په جنوبی وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو د غونډې په اړه باندې د سیلاب محسود راپور تاسو ورې دا اوریدونکو د دې راپور نه وړاندې مونږ اعلان کړی وو د سوداګرو د ستونزو په اړه باندې په خبر کې چې کوم تاجران دي هغې د کومو ستونزو سره مخ دي په دغه اړه راپور لرو تاسو په روانو خپرونو کې اوریدی شئ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین یوونی م بجې کېدونکې دا د احمد شاه زمینا د دې وخت مهم خبرونه اور.
نامعلوم سوالو تیر ماښام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تښتولې دي. دا کسان د اوبو د بند څارن لپاره تللي و چې تښتول شوي دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې پېښه د جنوبی وزیرستان په توی خلاصمه کې پرون رامنځته شوې. دغه سیمه د افغانستان پولیسو سره نږدې پرته ده. پاکستان وای په افغانستان کې د امن او ثبات وزنی لار د سولې خبرې دی او په دې لړ کې به اسلام آباد خپل کردار د څلور اړخیز کمیټې د فیصلو پر وړاندې جاري ساتي. پر اسلام آباد خبرې غونډه په خپل وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان محمد نفیس زکریا د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو په اړه ویل چې مسلې په جنگونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي. د پاکستان سپریم کورټ په کراچي کې نیم پوځي ځواک رینجر ته د نورو اختیارات ورکولو څخه انکار کړی دی. د سپریم کورټ د ریکسیزه بنچ پرون د کراچي بدامنی کې زوریدین پر مهال د رینجرز هغه غوښتنه رد کړه چې دوی ته د پیاد شار کې د جلا تھانو جوړولو او اف آی آر درج کولو اختیار ورکړل شي. تیورز امریکای سنټران پاکستان ته د اف 14 جنگیالو توکو پلورل تر پښتنې لاندې راوستلې دي. د دوی په خبره پاکستان یو غیر یقیني ملګری دی خو په پای کې بیا هم سودا برقرار پاتې شو. په سنټ کې د دوغالو توکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد په حق کې وایي سلیریشت او په مخالفت کې څلور اویا سنټرانو رای ورکړه. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې پر بندیانو د پانسي د سزا په عمل کېدو کې زیاتوالی راغلی دی. احمد شیدی په خپل راپور کې نه یوازې د پانسي بلکې په ایران کې د بشري حقونو د نور سرغړونو په اړه هم معلومات خپره کړي. امریکایي چارواکو د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت نیولې و عراقي چارواکو ته سپارلې دي. او د روسیې یو لوړ چارواکي ویلي افغانستان د انرژي لپاره په خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او د روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې پلي کړي.
مهم خبرونه موریده اوریدونکو سردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه موږ ته مهمې برخې وړاندې کوي.
نن جنگ روس پڼه خپلې ادارې کې وایي د هند انتها پسند ډلو د دړکو په وجه باندې پاکستان په نړیوال ټي 20 میچونو کې د کرکټ لوبډلې د لیګلو نه انکار کړی دی او وایي چې تر څو ورته په هند کې د سکیورټي ضمانت ورنکړی شي تر هغه به دوی خپل کرکټ لوبډله هند ته نه لیږي. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثر داسې شوي دي چې پاکستان په هند کې لوبه کوي نو دغه ډلې سر راوچت کړي او لوبغاړو ته دړکې ورکول شروع کړي، نو په داسې صورتحال کې د پاکستان دا دری سم دی چې تر څو ورته تحفظ ورنکړل شي نو خپل لوبډله به نه لیږي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ مقابلې د ټولې نړۍ لپاره د خوښۍ سبب ګرځي، نو په داسې صورتحال کې ضرورت دی خبرې دی چې لوبې د سیاست ښکار نکړل شي. ادارې اخري کې وایي چې د هندوستان انتها پسند تنظیمونه او سیاسي ډلې خو یو خوا خو حکومت یې خپل دې لړکي منفي کردار لوبوي او په تیرو وختونو کې یې په عرب امارات کې هم د پاکستان سره لوبو کولو نه انکار کړی وو. نو بای چی دی لړکی آی سی سی او نور عالمی تنظیمونه خپل کردار ولوبوي او د کرکټ لوبونه سیاست وباسي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورس پړ خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې لوو زرونه زیات د دواینو دکانونه بغیر له لایسنس چلیږي، کوم چې د قانون خلاف فرضي ده. خو لدی غټ جرم داده چې په اکثر دکانونو کې غیر معیاري جالي او د میاد اوختي دواینې خرڅول کیږي. ادارې مخکې لیکي چې دا ډیره سنگینه معامله ده او دا دولت د ژوند سره د لوبو کولو په مترادف ده، خو نه حکومت دی اړخ ته سپام را ګرځولی دی او نه د سټورونو مالکان په دې باندې خپې مانه دي چې ګنې دوی د ولس ژوند له خطر سره مخ کوي. ادارې زیاتوي چې په ښارونو کې دا حال دی، نو د کلیو د دوایانو په دوکانونو کې به څه حال وي. نو په کار ده چې د صحت محکمه دې لړکي کوټلي ګامونه پورته کړي او د جالي او میاد اوختي دوایانو خرڅونکو پر ضد سخت کاروایی وکړي، ځکه چې له دې سره دولس ژوند تړلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اردن کو اوس راځو نړیوال مطبوعاتو ته. واشنگتن پوسټ رسپانا په خپل لیکنې کې وایي سمود وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو خپل هیواد لیبرل جوړول غواړي خو د مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا د ویرې له وجې د حکومت په دې وینا مجبور شو چې پاکستان به هیڅکله د غربي هیوادونو په سیر نشي. بلخوا د انساني حقونو د سار اداره هیومن رایټس واچ خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان سپریم کورټ د فرخندې کورنۍ ته په انصاف ورکولو کې ناکامه شوی دی. نوموړی تیر کال د مذهب د سپکاوي په تور بل وګړو وجلې وه. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د تیر کال نومبر کې د خپلې یوې وینا په وخت وویل د هیواد لیبرل جوړول غواړي خو دې خبرې د مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا غوسه راپاروله او په یو څو غنټو کې حکومتي چارواکي په دې وینا مجبور شو چې د وزیر اعظم مطلب دا نه دی چې ګنی دا هیواد به د غربي هیوادونو په شان شي. ورځپاڼې ته د حکومت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي نړیوال پاکستان مخ په ترقی هیواد لیدل غواړي او که نواز شریف دا فکر وکړي چې اقتصادي پرمختګ د منځلارې او لیبرل ایجنډا سره تړلی دی نو هغه به خامخا په دې عمل کوي. خو ورځپاڼې لیکي چې د نواز شریف سره په مرکزی حکومت کې د اتحادی جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر امان الله حقانی وای دا حالات د دوی د ګوند لپاره ډیر مشکل دي ځکه چې نواز شریف د امریکا او غربي نړۍ د خوشحالولو لپاره ځان د یو لیبرل مشر په توګه وړاندې کوي او دوی ورسره د دې مخالفت باوجود په حکومت کې ملګری دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې لیکي دا ونه د افغانستان سپریم کورټ د فرخندې په وجنه کې د ککړو کسانو په سزا کې د پام وړ کمې کړې او دا د دې خبرې سرګندونه کوي چې په دغه هیواد کې د یوې خزې د وجونکو خلاف عدالت په انصاف کولو کې ناکامه شوې ده. فرخنده د تیر کال مارچ میاشت کې بلوګرو په دې وجه په وهلو ووجله چې چاور باندې په دروغه د مذهب د سپکاوي تور لګولې وو. یاد اداره لیکي چې په دې کیس کې د حکومت او عدالت لخوا یو شمیر نیمګړتیاوې تر سترګو کیږي. دغه پیښه چې پرانا ورځ رامنځته شوې وه یو شمیر خلکو یې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي چې پکې د ککړو کسانو پیژندګلو ښه په اسانه کیږي خو بیا هم زیاتره مهم کسان د سزا نه بچ شوي او ځینې داسې پکې هم بیا سزا شوي چې دې پیښه کې یې نسبتا کم کردار لرلو خو د وکیل د نشټوالي له وجې د پوره سزا سره مخ شول. بلخوا نورلس پولیس والا چې د دې پیښې په مخنیوي کې ناکامه ګرځول شوی وو یوازې یو لس ته پکې سزا ورکړل شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
دا سبریخي چې رواني ونې څخه بعد د بالکان ریاستونو هغه لارې چې کډوالو بعد شمالي اروپا هیوادونو ته د رسیدو لپاره کارولې په بشپړه توګه وتړل شي. جرمني هم دا پلان ملاتړ کړی چې پترس کې به یونان ته ل رسیدلیو کډوالو څخه نیمایي هغه بیرته خپل هیوادونو ته ولېږدول شي. په دغه اړه نور معلومات د هارون بچا پر راپور کې ورو.
اروپایي هیوادونو ته د داخلېدو لپاره د بالکان لاره چې تیر کال شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو وکاروله داسې معلومیږي چې دا ونه په بشپړه توګه وتړل شي. مقدونیا هیواد چې له یونان سره پوله لري او د شمالي اروپا په هیوادونو لکه جرمني او ډنمارک کې د پناه غستلو په هدف خلک ورڅخه تیرېدل د روانې مارچ میاشت له اووه نېټې را په دې خوا یې یو کډوال هم نه دی پریښی چې دغه لار وکاروي. د اتریشیا آسٹریا د کورنیو چارو وزیر ویلي د پناه غوښتونکو پر مخ د مقدونیا لار په بشپړه توګه تړل شوی او دا چې په ترڅ کې به هغه بحراني حالت چې اروپایي هیوادونو ته د یو زیات شمیر کډوالو د تګ له وجې رامنځته شوی یو څه کنټرول شي. د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ ټسک هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د مغربي بالکان ریاستونو له لارو اروپا ته د مهاجرینو د تګ مخه نیول شوی. نوموړي زیاته کړې د بلکان هیوادونو د حکومتونو دغه اقدام د ستاینې وړ دی چې اروپا ته د پناه غوښتونکو د تګ لړۍ مهارولو لپاره په اروپایي ټولنه کې د شاملو 28 هیوادونو د پریکړې عملي کولو لپاره یې کړی دی. پر مقدونیا سربیره سلووینیا کروشیا او سربیا هیوادونو هم د کډوالو پر وړاندې د خپلو لارو د تړلو خبره کړې. د سلووینیا وزیر اعظم مایرو سیرار ویلي د تیر کال د پالیسۍ برعکس حکومت به غیر قانوني کډوالو ته اجازه ورنکړي چې اروپا ته د داخلېدو لپاره د سلووینیا له لارې استفاده وکړي. حتی د جرمني چانسلري انګلا مرکل چې یو وخت یې په هغه هیواد کې د کډوالو قبلولو پالیسي خپله کړې وه له ترکی چارواکو سره تر خبرو وروسته د هغه یو پلان ملاتړ کړی چې په ترڅ کې به یونان ته له رسېدلو کډوالو څخه نیمایي یې بیرته خپلو هیوادونو ته ولېږدول شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
امریکا وایي د داعش د کیمیایي وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. امریکایي چارواکو زیاته کړې ده داعش د کیمیایي وسلو د یو متخصص د نیول کېدو او له نوموړي څخه د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته یې پر ټاکلو اهدافو هوایي بمباري کړې دي. تفصیل اجمل ان راکي.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړی دی. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنځشنبه په ماښام وویل د سلیمان داوود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه چې میاش مخکې امریکایي ځواکونه نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کوموندوز واکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وباله. د نوموړي په وینا د دل نیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش د کیمیاوي وسلو له دې متخصص څخه د داعش د کیمیاوي وسلو د اندازې او تولید په اړه او د چې کوم کسان په کلاس لري مهم معلومات ترلاسه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا د دوی لبریدونو وروسته وسته د داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو وړتیا ډیره محدوده شوې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوردونکو سره زو د لوبو پاړه باندې یو خبر ته یو راپور ته په داسې حال کې چې په هند کې د نړیوال کپ د پاره د لوبو سیالۍ کیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي خپل لوبډل تبا تر هغه په هند کې د لوبې کولو اجازه ورنکي تر کومه چې ورته د هند د لوړپوړو چارواکو لخوا د دوی د امنیت پوره یقین دهاني نه ورکل شوی. په دغه اړه باندې له اسلام آباد ریاض مسخیل نور حال راکړي.
د زیارت په ورځ مازیګر اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان وې پاکستان لوبې د سیاست نه پاکي ساتل غواړي خو د یره په ماحول کې لوبې نه کیږي. د په خبره د لوبغاړو حفاظت د حکومت لومبه پاملرنه ده او تر سوچ د هندستان حکومت لاړخه د دوی د حفاظت واضحه تسلی نوي شوي تر هغه خپل د کرکټ لوبډله نړیوالو سیالو کې د ګډون د پاره هندستان ته نشولې غلې. د هندستان کرکټ بورډ او د کرکټ د نړیوال کونسل رویه مثبت دی خو د لوبغاړو د حفاظت ذمہواری نه آی سی سی غستی شي او نه بی سی سی آی. دا کار د حکومت ته موږ د هر قسمه حالاتو باوجود پریکړه کړې و چې لوبډله به هندستان ته ځي. حکومت خبره او دړکه چې راځي هغه یوازې د پاکستان په حق لدی او داسې حال کې واپ لوبغاړو یو اضافي دباو وي. موږ فقط دا غواړو چې ټول لوبډلو ته د لوبې د پاره یو شان ماحول ورکړي شي نو تر سوچ د حکومت له اړخه واضحه ذمہواری نوی غستې شوی د بده مرغه موږ د دې جوګ نه یو چې خپل لوبډلې ہندوستان تا دتلو اجازت ورکو
نہیں ہوں گے کہ پاکستانی ٹیم کو ہندوستان جانے کی اجازت دیں.
ذکر دا چې د کرکټ د نړیوالو سیالو دوران د روانې میاشتې په 19 ماده پاکستان او هند ترمنځ د رمشاله کې میچ ټاکل شوی وو خو د ځینې انتها پسند ډلو لخوا د ډکو رستو د میچ کلکتې ته واړول شو او آی سی سی او بی سی سی آی پاکستانی لوبډلې ته د هر قسمه حفاظت تسلی هم ورکړې ده. خو پاکستان غواړي چې د هندوستان کم یو حکومتي لوړپوړی ورته د مواری اومنی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
اردنگو اس وقت شویدی زمان دو ونیزی خبرونی جمهوریت دا خبرونی پامیر ساحل لاندی کلی.
دا قبائلی سیمو اصلاحات سر دولا و کلا پکار دی. د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي څه نظرونه لري پر اصلاحاتو کولو څه اختلافات لري او د دې عملی کولو په اړه څه ډول کړنلارې غوره بولي. د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د هغو سیمو استازي څومره واک لري او ولې وایي چې د قبایلي سیمو کلتور، فرهنګ او دود دستور دې پر هغه ځای پاتې شي. دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اورکزیو له یوه بل پارلماني استازي سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د قبایلی سیمو اصلاحاتو پر موضوع د جمهوریت ځانګړې لړۍ پنځمه برخه پیلوو. موږ په دې لړۍ کې د قبایلی سیمو او نیمه قبایلی سیمو له ټولو پارلماني استازو سره خبرې کوو او د هغوی نظر او دریځونه معلوموو او ورسره د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه بحث کوو. د نننی بحث تر پیلولو مخکې لومړی د تیرو څلورو خپرونو د مهمو نقطو لنډیز وړاندې کوو. په تیرو څلورو خپرونو کې موږ دا معلومه کړه چې د پاکستان په پارلمان یعنی قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلی سیمو استازي غواړي چې اصلاحات دې عملي شي. دوی البته د دې اصلاحاتو پر څلورو مهمو نقطو اختلاف لري. اول، په دوی کې ځنې دریځ لري چې تر هر ډول بدلون مخکې باید بې کوره کړل شوي کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل شي، خو ځنې یې بیا وایي چې اصلاحات او د بې کوره کړل شویو مسأله دوه بیل موضوعات دي چې ګډول یې نه دي پکار. دویم، ځنې پارلماني استازي وایي چې اصلاحات دې په ورو ورو او په مرحلو کې عملي کړل شي، خو ځنې یې وایي چې څومره ژر کېدای شي بدلونونه دې راوستل شي. دریم، د قبایلي سیمو ځنې استازي وایي چې د بدلون لپاره دې په هغو سیمو کې رڼا او آزاده او د نړیوالو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې ټول پوښتنه وشي، خو ځنې یې وایي چې د ریفرنډم اړتیا نشته، خو د قبایلي سیمو له پارلماني استازو، سیاستوالانو، پوهانو، استادانو، دینی عالمانو، وکیلانو او ډاکترانو سره دې خبرې وشي. څلورم، د پاکستان په پارلمان کې ځنې استازي د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت بڼې په اړه سره ژور اختلاف لري. د مثال په توګه ځنې وایي چې هغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، ځنې وایي چې یوازې صوبه دې جوړه کړل شي، او ځنې استازي نظر لري چې د اسلام آباد پر ځای دې د قبایلي سیمو واک خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي. ځنې بیا غواړي چې همداسې قبایلي سیمې دې پاتې شي، خو په قانون کې دې ورته لږ بدلون راوستل شي. البته ځنې پارلماني استازي دا دریځ لري چې د قبایلي سیمو یوه آزاده شورا یا کونسل دې جوړ کړل شي. په تیرو خپرونو کې موږ د اورکزیو له دوو پارلماني استازو سره غږیدلی وو. د اورکزیو سینیټر ملک نجم الحسن او سینیټر اورنګزیب خان د جمهوریت خپرونو په دې ځانګړې لړۍ کې موږ ته ویلي ول چې لومړی خو دې ټول بې کوره کړل شوي خپلو کلیو ته ستانه کړل شي، بیا دې له ټول ولسه پوښتنه وشي او یو آزاد کونسل دې جوړ کړل شي. دوی دواړه له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کېدو مخالفان دي. نن په خبرونه کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اورکزیو لاستازي ډاکټر غازی ګلاب جمال سره خبرې کوو. جمال وایي د اصلاحاتو تر باس مخکې پر دې خبرې پوهېدل پکار دي چې قبایلي سیمې یوه سیمه نه ده، بلکې دا بیلې بیلې دي چې بیلابیل مسائل او غوښتنې لري. غازی ګلاب جمال وایي له هرې قبایلي سیمې سره چې د خیبر پښتونخوا کومه ضلع یا ولسوالي لګېدلې، له هغې سره یې اړیکې تر نورو قبایلي سیمو زیات ژور او پاخه دي. دی وایي قبایلي سیمې په انتظامي توګه یو دي، خو په نور هر ډول له یو بل جلا او مختلفې دي.
دی باندې خلک په کار دي ځان پوهي کې چې د فاټا او ټوله فاټا یو نه دی. فاټا ادمنستریټیولي یو شوی دی، لکه باجوړ نه واخلا، ساوت وزیرستان نه کوز اف آر ڈی آئی خانه پورې څورته اغه پورې یو شوی دی. خو ایڈمنسٹریشن وایز خلکو یو بل سره یو والے نشته دی. یو پاکستان قانون په مطابق چلیدلو پر یو دی، نور یو نه. هر ایجنس ہے، ہر علاقے خپل مستقبل لنجی دی، خپل تکلیفونه دی، خپل مختلف ڈیمانڈز دی. ما دینا عرض دا غره ته حقیقت در باندې کا برانه تپوس کئ نه د هر ایجنس د خپل کوم ور سره جخت لګیدل ایجنسیان دی یا د جخت لګیدل ضلع دی. هغه سره غ زیات لین دین دی، تعلقات دی، ناستا پاستا دی، عزیزی دی، ارص دی ور سره. په ځای د پدخت کزو تبې ته د یو وزیرستان سړی بجوړ یا مومن سره غپ دی یا رشتہ دی اس دی.
دا ورکزیو پارلماني استازي غازی ګلاب جمال دویمه مهمه نقطه دا یانوی چې تر اصلاحاتو مخکې د ټول بې کور کړل شوی قبایل خپل کلیو کورونو ته ستانه کړل شي.
کته ورغزونه پښتنه وکینه ورغزه به یې زماخه اول خپل کور ته بوزات. زما ووم کال دې ز کور نه زای ډی پی ام ما نور هیس دنیا کې نه به پکار ما سره ته نور هیڅ خبره ما کوه ظاهره خبره ده ګرامم نه ده اوم کال ده غای ډی پی ده نه غ نور آی ډی پی نه یو سړی څنګه د روټه درک نشته غ د کور درک نشته غ بیغم را بالکل سم سوچ وړه ده چې زش پتا خپل خزه بچو ته غ د سوار کم وزه کرای کور ارزان ترين کوم ځای کې زه وساتم چې ما د کور لا څوک دې غاوشي بلونه ز کوم ځای نه خلاص کم کوز وطن کې خدای بجلی ودا شوینو بلونم وی اغه سړی سره چتر ریفارمز خبره وکنه دا اکلم نه منی اګرامم نه دی څنګه سړی الټا بیا غوسه وکي انده څه کته د نارت وزیرستان سړی نه پښتنه وکي اوبم دا یی کته د ساوث وزیرستان الا سړی نه پښتنه وکي غا باندې جواب راکئ نو مقصد می دا غره صاحب څه د هر لکه دیلیا سره مو دا ډیماند نمبر 17 دی څه اروال خد خلک کورونو ته ورا سوا
ډاکټر جمال وای د قبایلی سیمو اصلاحات پاړه خبره او باسونه په سم ډول نه دی روان ځکه چې اول باید پر دې خبره پوه شو چې د قبایلی سیمو واک له چا سره دی دی وایي د هرې صوبې انتظامی چارې له وزیر اعلی سره وي خو د قبایلی سیمو چارې د خیبر پختونخوا له گورنر سره دي نو لومړی د قبایل د خپل خاورې د چارو مالکان وګرځول شي
د فاټې بنیادی تکلیف دا غره چې د خلکو ته خپل خاورې اختیار نشته زبلند مثال دار کم اختیار حکومت دی د علاقې یا د صوبې اختیار چیف اگزیکټیو څخه وي د صوبو کې چیف اگزیکټیو ته وزیر اعلی وي او د فاټې کې چیف اگزیکټیو گورنر یی مو دا یوم چې اول پکار دے کڅ ریفارم ضروري نه دا چې ریفارمز مره وړي چې د خلک قبیل خلک زویم کال دے چې تبا برباد شو د دنیا آر یو تک یعنی دین اخټ بنور څه تبا کیږي څنګه بیکوره شو نه دا خلک نور متنګ وې نظام راوړي دا چې نظام دی کې اول د دوه خلکو ته د کوم چیف اگزیکټیو دی د دې اختیار حکومت ټول ټوټل غلاس کی دی دا عوام توار کوي سور پر د ملان شي اس مقصد دویم حل نشتا
دا ورغځیو پارلماني استاذ ډاکټر غازی ګلاب جمال وایي د قبایلو پارلماني استاذ هم هیڅ واک نه لري دا وایي دا استاذ د وزیر اعظم بے اختیار ملکان دی
دا نمائندگان حکوم دی پارلیمانی نمائندگان او سخا خپل علاقے الا هیڅ اختیار نشتا بالکل دا حقیقت خبره دی سزا سخا دا اختیار پکار دی کنی ادروائز به دا چی نمائنده دی نغه خز ذکر میش دا خبره کوم چې نن برزه پارلیمان پارلیمانی قبیل پارلیمان دا پوزیشن دی حکوم علاقے کې کوم ملک پروت نغه تا دا پولیټیکل ملک یل شي او دا کدا پارلیمان کوم ملک ته دا وزیر اعظم ملکته دا نوري شیم نه دي
ډاکټر جمال د اصلاحاتو پر بهیر زخت انتقاد کوي وای پر ځای د دې چې بدلونونه له ادارو او انتظامی دفترونو پیل شوی وای چارواکو او حکومت دولس په زورولو لاس پورې کړ د خپل خبرې مثالونه ورکوي
اوس پر د حکومت ریفارمز راوړلو دغه دار قسم ریفارم شروع کو چې د ریفارمز دغه خلک تنگول شروع کړو عوام تنگول شروع کړو دغه غته ریفارمز یې لکه مثال در کوم جی دغه ویلو چې یرا د لیوی له خاصدار حکومت د 10 پټو کالو شي دا د کور ته لاړ شي خدای ور سره خو کا مو سره یو مناله او پنشنې باندې ور سره مناله اوس پرې به پنشنې کور ته ورستولو ها ملکانان څوک دی د وټول ختم کړو جی د خلی یو کیټګوري ای کې خلاص دا کیټګوري ای له ملکانان دا ای دی دا به وی انور بی او سی کیټګوري جوړ کو نغه مطلب دغه فارغ کو نغه کې زدا څه مثال لته لاند دار کم زلا کا ورغزو کې 8500 ملکانانو کې دغه خلیص تقریبا سل ملکانون پوسټ کو ملکانون وی نور بلکا د بی بی اسی زې غادر ملکی دې څه شي جی اسی یو ناراده ملک د مزه ملک هیڅ نشته ملک څه مزه دی د پیزورو په خورتہ چې تا کال کې ورتا پولیټیکل ابا ملکی ال اعلانس ته کڅ دې غا ور کوي خو څوک دې هیڅ نشته دی نو مطلب ما دغه اصلي کې غا اسله د غا یو عزت ته ور غا عزت هم څوک دې بې عزتی سټایل کې ورنا خلک دغه دې ته اډوکیشن کې خپل ریفارمز یره اوس مو ځان با خلی غب بی پاسوی دا ایون کچی کلاس پرا یره ها خبره ده خدا خو وګوره به تو بی فسیلیټیز کالج فسیلیټی توخ عوام ته علاقے ته ورکړې ده تو غنه بی غوړې
ل ډاکټر جمال می پښتنه وکړه چې د دلیلونو مخه څه ده آیا د قبایلی سیمو بدلون نه غواړي او کې غواړي نو څه وای چې ل قبایلی سیمو سره دی څه وشي دی وای بدلون اړین دی ځکه چې قبایل وسته په خوا په څیر قبایل نه دی پاتې خدای دا هم وای چې د قبایلی سیمو آزاد منتخب شو
شورا دی جوړ کړل شي چې ټول واکې په لاس کې وي.
ما دا ارز دی چې دی فارمز بالکل پکار دی په دی اوس قبیل هغه قبیل پاتې نشول. حالات مختلف شول قبیل زلنده خبره وکم چې اب څه قبیل وي څه خپل وطن پر خلوي خپل خوره پر خل نه غدا چې شي قبیل پاتې شو. خپل عقل نه درته يم دا جی د خلکو خبره نه دی. زه سیاسي پارټي سره تعلق لرم نه. څه زه ته وی ما منشور زه ما منشور منشور خنشتا بنیادی طور باندې زه خبره آغا قوم چې کوم ما عوام کوي په دې زه ایم ان ایم زه خلکو دی خبره ته چې مخه کړم نه زه به آغا خبره کوم کوم خلک کوي تا ما خپل ذاتی رائے دی ذاتی رائے سره زده ایم چې د گورنر پاور سکوم دی دا یو فاټا کونسل کاول جوړ شي الیکټډ فاټا کونسل منتخب فاټا کونسل چې خلګي منتخب کی خپل خپل علاقو نه هر ایجنسی نه دوار کوي درې درې څلور څلور ممبران ورکوي چې دا ممبران منتخب شي دا ممبران دی کونسل ته پاور ورکا چې کوم فاټا گورنر ته و فاټا سیکرټریټ ته ورکړی شوی دی هغه پاور دی کونسل ته ورکا چې دا کونسل چې کوم دی دا د خپل خاورې باندې خپل اختیار ولري و خپل خاورې علا فیصله غا خپل عوام وکي.
ډاکټر جمال وایي چې منتخب کونسل جوړ شي نو قبایل به خپل خپل چارې پر مخ وړي لکه پرمختیایي کارونه به خپل کوي حساب کتاب به ورته معلوم وي. دی د دې هم مثال ورکوي.
زه مثالونه درکوم که ماته پیسو ضرورت دی څه اسلام آباد نه یا بل چا سره یا فارن ډونر سره دا ډایرکټ خبرې وکړي اوس صاحب ماته یي خلک یي څه پلړکی یو این ارګنایزیشن نه یا پلړکی ملک الله سکوم ډونر ایجنسی دی دارا دارا ملیونې ورکړي موته پته هم نشته خلک دې عربونه ولګېدلو فاټې کې و موته پته هم نشته څه ولګېدلو و نه لګېدلو ټیکته ځنې ځنې ځینو کې بالکل کارونه شوې دي خو وګړه ډیټیل نه نیو خبر څه دا کار په څو وشو رغلي پیسې څومره وي کده یې څه یو عرب ولګېدل نو موته خو پته هم نشته څه دا اخ پروژه په نامه رغلي پنځه عرب وي که رغلي هم یو عرب وي پنځه عرب وي نه څلور عرب چا شوي ګوره جی دا خبرې دي څه دا دی پر اول عوام ته ضروري دي څه دا کوم ځکه زه هم څه دا گورنر پاور سکوم دي دا په کار دي دا عوام ته ورکه و دا فاټا کونسل پترو ورته ورکی سټیپ وایز باندې لاړ شي.
د غازی ګلاب جمال په خبره کله چې قبایل خپل انتظامی او قانوني واک ولري نو په یو څو کلونو کې به د دې وړ شي چې خپل یو پریکړه وکړي. دی وایي هغه وخت کې قبایل غواړي چې خپل سیمه د پاریس او لندن په څیر کړي او که د افریقا د یو بیوزله هیواد په څیر نو پریکړه به د دوی په لاس کې وي او بل کس به ګرمولی نشي.
دا سکوم کونسل دی دا خپل ذاتی رائے دی چې دی کونسل ته په کار دی چې لیجسلیټیو و ایگزیکټیو پاورز ورسخاوی کلا دا ورته ملاشی نه دا یا څو کاله خپل علاقې کې خپل ترغنه پورې به ان شاء الله تعالی د حالات بم له خوشي د خلک خپل کاتب هم برابرې کی نه غنه پاستې ته خوخه دې څه کدا صوبې سره ملويږي دا به جوائنټلی اعلان بو کی کدا ځان له صوبا جوړیم دا به خپل اعلان بو کی کدا ما خپل زړې طریقې کې وسیدل غوړي دا مغه څه دو کی لنډه خبره وکم ک خپل علاقې نه پیرس جوړی لندن جوړی ایند جوړ کی او خپل علاقے نه سکوم دے افریقا یو تاغه وته بعد حال کې کزان ستیم سکوم دے او د وسطی او بیا چا تا ګرام نشي علاقے نه ما بعد حال زکه دے د ما اختیار بل چا څخه دے
نو شورا خو هم یو بدلون دی د دې ګټه بچوي اوایا کونسل دے جر جوړ شي او کنه. د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اورګزی استاد ډاکټر غازی ګلاب جمال زیاتوي چې دا عمل باید ورو وي او دا چې له کونسل جوړولو سره بدلون د ادارې پر کچ راځي او لس نه ځورول کیږي او نه هم تاوانی کیږي.
زه هم څه د قبایلو طریقا د دې ته د فلال ګټه ماوي ګوره کونسل جوړولو سره قبایلو نظام کې قبایلو طور طریقې کې قبایلو رواج کې کیس فرق نه پرې وځي په دې عوام تنگ نشو کونسل سره عوام نه تنګيږي بڑا کدا کونسل تو جوڑ کو دا تو گورنر و فاٹا سیکریٹریٹ کو خوشوال لغت عوام کو تکلیف کنا شو کنا عوام ما ما طور طریقہ دے سکوم نندے
اوریدن کو د جمہوریت پر نرنے خبرونه کی مود قبائلی سیمو راتلون کی آئینی او قانونی حیثیت پاڑا د پاکستان په قومی اسمبلی کې د اورگزی او استازی ڈاکٹر غازی گلاب جمال خبری واوری دی د د نظر او دری زلنڈیز بداوی چې د اصلاحات په حق کې دی خود اصلاحات پر وخت او عمل انتقاد کوي. غازی گلاب جمال وای چې اول دی ورکل شبی خپل سیمو ته ستانه کړل شي بیا د پېښور کې د قبایلی سیمو چارو له دفتر یعنی فاټا سیکټریټ او د خیبر پختونخوا له گورنر څخه ټول چارې واخیستل شي او هغه د ټولو قبایلی سیمو منتخب آزاد کونس
کونسل یا شورا ته وسپارل شي. د زیاتوی چې یو څوک اله قبایلی سیمو خپل چارې خپل وچلولې، نو بیا د دوی د خپل راتلونکو پریکړې ته پرېښودل شي چې په خیبر پښتونخوا ورګړېدل غواړي او کنه بل څه ته زړه کوي. د جمهوریت خبرونه پر راتلونکو ونې کې هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه پارلماني استازو سره بحث دوام ورکو. اوس مو په مخه خه
جمهوریت لکلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.